تکنیکی ما. حالا 8 صبح به وقت افغانستان شد، اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم از شان که چیا در برنامه دارن. خوش اومدید ساروان سید.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستاره مشه درنو اوریدونکو، تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالي تراو بلل. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتونکو اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشو او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پېښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامد الحق خبری په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیره مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قمندان د امنی پخوانی قمندان وشل شوی او د تنیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د پیشه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تنی له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قمندان په حیث دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همدارز ویل لراتونکو ونې څخه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبه ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې وه چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي وخت ترلاسه نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کرونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کس دی چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په دوشل کې سفر کړی و. هغه په وروستي ځل د نومبر په 4 د شاغل ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشري حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبري آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشر ته د سپکاوي په تور په 8.5 کلونو بند او په اته چلویش درو و حل کیدو محکومه شوه. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړی دي. او د بلاروس په پلازمینه منسکی پولیسو لشته لږه ډیرش ډاکتران نیولې دي. د بشري حقونو ادارې ویا سانا ویلي چې دا ډاکتران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خپره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بلاروس کې د اګست 9 له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اورې. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالي ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یوه مرکه کې واورې. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګیري ووکل. ځوانان
کابل ښاروالي لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداری ورکوي.
بیا موږ غوی دلی او قضایي نهادونو ته راجې کوو.
له ارغنداب څخه بي ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو مینو ته روان دي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ دا خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. د ویلي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو، خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونې درته اورو. له ده سره مو په تېره خپرونه کې په دغو انتخاباتو خبري وکړې او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلي دي؟
د یووالي غږ یې وکړو او همدغسې چې د پرون هم یوه اعلامیه ورکړې وه، په هغې کې یادونه کړې وه او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاده کړله چې که چېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کېږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې دپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به هم نمانځي ډېر خلک، او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د ورورۍ اړیکې غواړي. موږ په همدغسې په کور دننه کې هم د ورورۍ او د یو واحد ملت په صفت باندې بېرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی دسی و خبر پیسلا کورنی یا ملی مدواتو که گورو منگا پا تلویزون رو بانده چه تقریبا دیر شون زیاد و آیالتونو که خلق خصوصا حتی شمالی امریکا که شمالی آیالتونو که چه شپا ده اوست تقریبا لس بجی که گی دلتا اکثر خلق راوتلی دی پیسلا اورلو بی کهی خوشحالیانی دی پسرکونو دی طول بیرغون را پی ده ماشومانو سر ده خزو سر طول وطلی دی بار لکه یو جشن گنده المان دی خصوصا آغا چوک چه اکثر انتخاباتو که دازل استثنان پا تاریخی لحاظ دیر رای ورکرل شویل نو آغای پیسلا تجلیل کهی بله مقابل که دی چه آغا جمهور اسلام پاویانو چه آغای پیسلا خاموش دی زکر چه بختنم هم دست شویده چه آغای دا برای یاد نتایج انتخابات رو سپوری نتاییده آغای وی چه من وقت لرو او حتی دا جو بایدن چه زانم دا بریا وینای ورکر دای غلط کار کرده او پکار داده چه صبرو که چه طور نتایش پورا وش میرل شی او پس داغی نمونگ دا جالی رای و حساب کتاب ختم کو او خلکو تا طول رای دا منلو وڑی او یو با حقیقی کاندید ایلان شی بیا با یه گرتون که ایلان شی بیا با منگ دا تجلیل کو کاغا هر سو گوزی نو یو ارخت خاموشیشتا مگرم اما غی ارخ نه یو تهدیدم متوجه ده زکه فدرال پولیسو تامر شویده چه پا دیر واقع زینو که چه انتخاباتی لوی حوزی دی دا غیز امنیت استثنان پا یو دیر جدیت سر تدابیر ورته ونیسی او اضافی پولیس خوختل شویدی حتی نو اکثر زینو که گزمی او پیری دیدل کی گی در بلوی و ساهو که چه خلکو تا یا دفتن کم بعد اکسال عمل پیخ نشی.
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیستو چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبرې کولې. وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اغېز ولري. د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو، خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری تر څه حده پورې هرکلی کړی دی. امریکایي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازم رایې وګټلې او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته یې ماتې ورکړه. تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جو بایدن او اویا کلن دی، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې 4.5 میلیونه به ساری شمیر رایې ترلاسه کړي. د ده د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د 3 د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه د امریکا د خلکو له اعتماد مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی. د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی. جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانیستل کیږي. د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشر انګیلا مرکل خوشی څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیالې کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړې اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللې او هغه او کمالا هاریس ته یې مبارکي ویلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده، راځئ چې په ګډه کار وکړو. د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا واندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي.
و موریدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی. دا چې د جو بایدن برای بعد افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري، دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده، ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وخت کې له طالبان سره د افغانستان د حکومت د سولې خبري پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. ځینې اندیښنې لري چې د دې موافقې آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبري به کوم انجام ولري. په دې موضوع په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې ده چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه روابط و، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنگا تنگ روابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ټرمپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ټرمپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بهرنی پالیسی که.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترو لازادی رادیو واری.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالار واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شارواله چې څو ځلې د وشلو هڅه وشوې بے پلار شو. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سر لیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریف غفاري د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. آغلی غفاری څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د شاروالي په توګه د آغلی غفاري له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاري د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې آغلی غفاري باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شارواله وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د آغلی غفاري پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قولي اردو قمندانو. ایست ایشیا فورم د خبرونې چې له استرالیا خبریږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د دواړو خواوو په خبرو کې ستونزې لدی هم لورای ښکاري چې دوی د سپتمبر له 12 تر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لاسلانه ده کړې. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان
پاکستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سفر او د پاکستاني چارواکو لژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی.
د تخرد بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سرو وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي کندوز ته کډه شوي دي. دوی وایي خپل ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سریو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. په اړه یې له کندوز د اجمل آریان راپور.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. سبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپلو سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروی د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکی وښي، دا هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوله چې بنګي چې نه ده هغه ضعیفترین د 1,000 افغانۍ اخیستې دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګنشمیر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپل سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې شخص شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2,000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړي. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل شو او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لس خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل شي. چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته شوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل شوي او 201 ټپیان شوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپکېدو تایید کوي، خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان ورلول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنده ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سوو کورنیو شمېر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل شاروالی د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړپوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداري ورکړي. د کابل شاروالی ویاندی سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل که یادو تصدیو په یوه میاشت کې فلترونه نصب نکړل او له بې کیفیته سون توکو یې ډډه ونه کړه، قانوني چلند به ورسره وشي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
کابل خاروالی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل خاروالی ویاند سمیر رسا د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې 1578 لوړ پوړي ودانۍ چیک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکی وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ غوښته ویلي دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګه د لیندې د تلپنځل سمې اورس چې هغه نصب نکړي بیا موږ غوښته دي او قضایي نه ادونو ته راځي کو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې ونیمه میاشتې را او ژمې را نږدې دي. ډېرې کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخارې کړي. د ژمی په سړو کې د لرګیو لوړې بیې د برېښنا نشتوالی د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیه سون توکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هوار شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکاتو کړی ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوای ډېر فابریکاتو کې فلترونه د په خوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلترونه نصبیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور دلور چې په دغه ولایت کې اکثر آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوشو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوشو کار اخلي. خو په اروزګان کې لا هم آهنګری دود ده. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
دوال دوار موږ دا یو سټک یو سندان دلته وسلا دی، شکر دی شډاک دکان یو نه دواله.
د ترینکوټ شهر په شمال ویدیز کې دلته د پختی دکان ته 25 کلن شاولی سهار وخت راځي. لا تیار نه وی چې د شهر دکانونه بند سي، شاولی هم په خپل دکان په سیوار ور پوري کړی. شاولی ازادي راډیو ته ویل چې دا کیسه به خپل پلار زده کړي او اوس یې ښه ژوند روان دی.
دا 2000 په دې مسله پیدا کوو چې موږ خپل شی خرڅ کو، دا شی موږ ته خپل شی زمر دی، موږ جوړ کړی دی، موږ ته چا شی خرڅ کو، موږ ګټه خپل د لاس مزدوري نه ده. یا چاړه خرڅ کړي، یا لور خرڅ کړي، یا دا خرڅ کړي، کله یو شی جوړ کړي، کله لور جوړ کړي، کله لاس جوړ کړي، بیا دا خرڅو، بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاوخوا 300,000 خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدل دي. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی زیاته کړه چې شپږ کاله مخکې یوازې یو څټک او بنی درلودله، خو اوس دوه داسې دوکانونه لري چې په هر دوکان کې د درې څلورو لکو افغانۍ مال پروت دی. په ترینکوټ کې د هنګری شاوخوا 50 دکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د روان خبرونې په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې لنډو خبرونو ته څو شېبې پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالډ ټرمپ تګلاره بدله نه کړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي، وای جو بایدن باید د افغانستان قضیه په سوله ییز ډول حل کړي. تازه خان سمسور هم وایي چې د بایدن کامیابی به د افغانستان په حالاتو کومه خاصه اغیزه ونه کړي. او یو بل اوریدونکی مو عبدالغفور فریاد د کندهار له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې د ده په وینا ارغنداب آزاد کړ. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. په لوګر کې په یو ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی پخوانی قومندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همداراز وویل له راتلونکې اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4مه نیټه تایید شوه چې مثبته ده. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دي چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشي په توافق خوشی شوې ده. او د بلاروس په پلازمینه منسک کې پولیسو لشت لژد دیش ډاکټران نیولی دي. د بشري حقوقو ادارې ویاسنا ویلي چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهره لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو شي چې ماسک لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یو مینی بس کې لزان سره بیایي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر او په منځني سپدو ل شپږ نیو او اف ام 3.15 سپاوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com azadiradio.org. په دوړو پتو د ازادي رادیو ویب پاڼه کتلئ شي، مطالب لوستلئ شي او همدارست د ازادي رادیو ټولي خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم په سپټي بڼه اوریدلی شي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سړی او همدارس تاندې څنګه. لومړی به هم تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړه کړې په فایل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهېږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستي وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ دغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهېږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهېږي چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپل ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15,000 محصلین د ټولنې هغه پورې انرژي او د آینده ته قوله چې باید قدر سوی، باید امنیت ساتل سوی، طبعاً تاثیر کوي او ټول هم داسې متوي. زه چې څومره د مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې به همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې به همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت به لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی داسې وي، د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع را برابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.
خود ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی وایي برید په د دومره تاثیر نه دی کړی او له رغېدو وروسته به هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي.
بله دا خو سخت چې تاسو ته ووایم ما باندې تاثیر کړی دی، په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی او د دې علت همدا دی چې دوه درې دانې صنفي هم له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دا نورې خو ژوندی دی، د هغوی چې وینم بیا هم انرژي اخلم، رویه اخلم، څه انګېزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندی یو، اوس هم وخت لرو، وخت لرو چې همصنفیان سره وخت تیر کړو، ژوند لرو. مثال که نه هماغه درې ساعت هم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې همالته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لنډ دی که نه، څوک باید هغه نه ډیر ښه استفاده وکړي، هر لحظه نه باید ډیر ښه استفاده وکړي، خوشحاله اوسي، ډیر ژوند لنډ دی، باید استفاده وکړي هغه ځنه.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قربانی کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت پکار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. د یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه داسې ځان خوندي کې، هغه باید د نورو د خوندي تابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی داسې، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتمه او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځانې باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالته خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډیر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي. په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځینو کې باید تغیر وکړو، ځکه د تغیر شرایط تغیر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سختن وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازنه او متعادلې او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی، چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نه شي، د هر څه باید وګونه لولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاصو شرایطو، خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې یو تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند او وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلي. تازه په ولسي جرګه کې د دوه تابعیته او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولسي جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، په دې اړه اداري پلاوي او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نومونه لس تنه ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمېر څلیرویشت تنه ښایي. نن د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ولس جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزي صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزي صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زبا لوبړی پښتنه موسره دا وکم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسناد او د سیډونو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیو؟
ټول وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پیندو کمیشنو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس بیا مکتوب د ومی میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسې پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې څلیرویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چیرې مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د اتمې میاشتې په 14 نیټه عمومي پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د چلیری نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی. او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو، دا زه تاییدوم چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې فرق ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند دی جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم داړوندې ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی؟
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نه شو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیشنونه کار کوي کنه چې خپل د تفتیش کمیشن د مالی باقیداری باغ کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي یا د نورو کمیشنونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیشن رئیس ته نو ته سره ما بس کړی ده چې تم ویلي دي چې ماته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیشنو چې کوم دوی په واک کې دي دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده، شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوي.
تاسو ګورئ مل صاحب په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسون رضایي ته پورې تړلي دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیتي امنیت کمیسون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پریکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پریکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډیره برخه پورې څیړنه په دغه برخو کې د هغو موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجی کیږي. معلومات سدی په ولس جرګه کې دننه یقینا یو اوازه دار چې ځنی کمیسونونه لکه دنه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځنی یو کسانو سره په جال باندې یو شمیر مسائل مخ ته کړي. ځنی غواړي وي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی دغه سره بیل دي چې سیډنی وشي مسائل مخ ته لاړ شي. دغه مسائل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسو یې څومره اندېښمن کړی یاست؟
مال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیت وي دا ورسره موږ هم نه منو. دا به موږ ګډه پریکړه کوو، د ګډې پریکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه موږ ګډ یعنی په ګډ کمیسون په ګډه پریکړه باندې به اسناد موږ ورته مخکې کوو.
یعنی دا سی اندیښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغه به یا به هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغه ته ورایا ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ان شاء الله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولست دغه ډاډ ورکوم چې څوک دوه تابعیت وي دغه باندې به موږ په دغه کمیسون کې دغه پریکړه موږ نه کوو او نه به ان شاء الله
دا خو منې چې یو شمیر کسان شته چې دوه ګونی تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري.
ګوره زه راځم چې موږ پوری چرمی او باقیداری د مالیه کنه موږ پوری مربوط دي. خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیت به وي داسې یو دوه کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیت دي هغه خو واضحه ده ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلې دي، حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړې چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې دریو نه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډېږي معنی به دا وي چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي. بل کومه غنل لري اندښنه
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه طبيعت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړ وکي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي اما پورستیو کې دا مسایل را برسیره شي چې لکه ځنې کسان چې وړاندې هم ویلي چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته په چیرې چې دویم طبیعت هلته ناسي مثالونه ډېر دي د ستاسې ځواب به ملت څه سي
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پریکړه کې که نه زم ناست یم دا حیات چې پنځو کمیسیونو ته دند سپارل شوي د دې په راس کې زم یم اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو طبیعت انشاءالله هغه موږ نه تیریږي بیا که دوی احیانا تیرې کړه دوی غیر قانوني کار وسه دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې تابعتۍ موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یو پریکړه د نن ولسی جرګه کې وشي
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم اصلی گی کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې دوی زر تر زر دغه وزیران معرفي کی او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کی خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد تکمیل نشي د تکمیلېدو په حالات کې نه وینو څنګه دغه وزیران مونږه هغه ته پیشنهاد رای کړی ده
ډېره زیاته مننه
تاسو نام هم مننه ایمال صاحب
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
چې ځان مې مستانه کړم ستا مینې دیوانه.